السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې به خبرونه درته زم همکار مجید بابر او تکنیکی همکار برا سره علی محمود وی او دغه سي په دې خبرونه کې د خبر پښتونخوا د قبلي سیمو د پاکستان د سننور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه لرو. تبصرې او شننې هم دی ورس پروګرام د سولې پلورم د خبرونه برخه ده. خلومړي د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار مجید بابر یې درته وایي.
ستړي مشي لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په کوټه کې د وکیلانو د وجنې پر ضد نن په ټول پاکستان کې وکیلانو د کار بندیز او عدالتونو نه د بایکاټ اعلان کړی. د قبایلي سیمو د عین حیثیت په موضوع به نن د یادو سیمو پارلماني غړي د سرتاجي سره ملاقات کوي. د ترکی ولسمشر وایي سوره د مخکې په یو واده ځان مرګ دي یو ماشوم کړی. نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټې د ځانمرګي برید خلاف کاربندیز کوي چې په کې یې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی. د پېښور های کورټ بار کونسل جنرل سیکرټري یوسف علي نن مشال ریډیو ته وویل دوی د کوټې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو او ژوبل شوو کسانو د کورنو سره د مرستو حکومتي ژمنې د عملي کولو غوښتنه کوي.
حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته د زر تر زره کمپنسیشن ورکړی شي. کومه چې حکومت دوی سره وعده کړې ده د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور وکړی شي.
د رواني میاشتې په اتمه نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې ځانمرګي برید د یاوی او نه زیات کسان وژلي وو چې پکې خواو شاش پیته وکیلان وو. نن به د قبایلي سیمو پارلماني غړي د قبایلي سیمو د اصلاحاتي کمیټې د مشر سرتاجدي سره ملاقات کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلي نمائندګانو مشر حاجي شاجي ګل بیګا مشالې ته وویل چې دوی به په دغه ملاقات کې د ممکنه اصلاحاتو د اعلانولو په اړه خبرې وکړي.
په تیر پورز باندې به موږ او د حکومت طرف نه دغه پنځه نمائندګان چې په هغه کې سرتاجدي سربراه دي نو موږ به ان شاء الله تعالی متفقه تور باندې به کوشش وکړو دواړو طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ به باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن لپاره د بل حصہ هم کو.
بلخوا په قبایلي سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ اتحاد مشر نثار مومند پرون مشال لیډیو ته وویل د قبایلي سیمو پارلماني استاد ورسره وخت پر وخت داسې ژمنې کړي دي خو هغه وخت به باور کیږي چې وزیر اعظم نواز شریف دا اصلاحات اعلان کړي. د سند صوبایي حکومت وایي چې د مذهبي مدرسو د رجستریشن قانوني بل 2018 په نوم مسوده صوبایي کابینې منظوره کړې. د دې قانون له مخې به ټولې دینی مدرسې رجستر کولی شي او دغه مدرسو سره د کیدونکو مالی مرستو لپاره به تګلاره جوړول کیږي. تېر ورځ د سند صوبې د وزیر اعلی قانوني سلاکار مرتضی وهاب یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل
مدارس کی فنڈنگ کے لیے اس قانون میں تجویز کی گئی
دیوائی دینی مدرسو د مالی مرستو لپاره په دې قانون کې دا وړاندیز مخې ته راغلی چې سند ایجوکیشن فنڈ به جوړول شي چې داسې د مدرسو سارنا په خشان سره وشي او د دوی سره مالی مرستې هم وکړي شي
ان کی فنڈنگ کی جا سکے.
ځینی دینی عالمانو په خصوصي توګه د جمعیت علما اسلام ډلې لخوا په دې قانون نیوکې شوي او وایي چې حکومت د یو چا په اشارو مدرسې چلول غواړي. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړې کړل شوې قومي تګلارې د جاج اخیستو په مخه یو اعلی سطحي غونډه کیږي. د مشال ریډیو خبریاله د وزیر اعظم هاوس د بیان په حواله وایي چې په دې غونډه کې به تر دې دمه د شوي عمل درآمد جاج اخیستل کیږي او د دې تګلارې پر مخ کې چې څومره خنډان دي د هغې د لرې کولو چارې به لټول کیږي. د غونډې مشري به د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوه کوي. دغه قومي تګلاره چې د نېشنل اکشن پلان په نامه پیژندل کیږي په 2016 کال کې په پېښور کې په آرمي پبلک سکول د وسلوالو طالبان د برید نه پس جوړ کړل شوی و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په پنځمه ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي چې د دروازې دواړو خواو ته د عامو خلکو تر څنګه د خوراکي موادو او نورو سامانونو ډک ګاډي انتظار کوي. په چمن کې د پاکستان سرحدي ځواکونو وړمه ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانیستلو په اړه د دواړو هیوادونو د امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې له نتیجې پای ته رسېدلې وې. پاکستاني چارواکي وایي څلور ورځې وړاندې د افغانستان غاړې ته ځینو ظاهره چیانو په دوستۍ دروازه کانې وویشتل. د پاکستان پر ضد یې نارې ووهلې او د دې هیواد جنډه یې وسوځوله. د دې وروسته پاکستان دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بنده کړې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم ترسره کړی دی. دا برید چې د اګست په شلمه د دغه هیواد په جنوب ختیځ غازیان تیپا ښار کې رامنځته شوی و. په کې یو 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. پرون په استنبول کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت ولسمشر اردوغان وویل د دغه ځانمرګي عمر د 1214 کلونو ترمنځ و چې یا یې په خپله ځان والوده وه او یا نور چا د بالود وډرول. نوموړي پرون یو وار بیا خپل وړاندینې موقف تکرار کړ چې د معلوماتو تر مخه اسلامي دولت وسلواله ډله یعنی داعش په دې برید کې لاس لري. د دې برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې. او وروستۍ خبر دا چې د مصر چارواکي وایي تېره ورځ د سرخار قاهرې په شمال کې په یوه امنیتي پوسته وسلوالو ډزې کړي چې پکې دوه پولیس والا وژل شوي دي. د دې هیواد د داخله چارو وزارت ویلي درې وسلوال چې په بې نمبره یو ګاډي کې سوار وو د دې ښار په مینوفیا سیمه کې یې په دغه پوسته برید وکړ. هلته د صحت وزارت وایي په دې برید کې نور درې پولیس والا او دوه عام کسان وژل شوي هم دي. تر دې دمه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې او چارواکي وایي د دې پیښې پلټنې روانې دي. په مصر کې په 2014 کال کې د پوځ لخوا د اسلام پاله ولسمشر محمد مورسی له واکه د لرې کېدلو نه پس د خونړۍ بریدونو یوه چپه تېره شوې چې پکې زیاتره امنیتي ځواکونه په نښه کړې شوي دي. په مصر کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړلي کسانو په دغو کې د زیاتره بریدونو ذمواري منلې ده. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنې صوبې زموږ همکار رفت انجم وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 65 روپۍ شل پیسې خرڅل کیږي او په 65 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 33 روپۍ 50 پیسې او په 19 روپۍ شل پیسې. یو ریال په 33 روپۍ 2 پیسې او په 28 روپۍ 8 پیسې. یو پاوند په 28 روپۍ خرڅل کیږي او په 33 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ 93 پیسې او په 28 روپۍ 88 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 50 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. په یو پاکستاني روپۍ 292 ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ 292 ایراني ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 40 غنټو کې د خیبر پختونخوا په ملکن هزاره او مردان ډیویژن کې د باران امکان دی. پیښور کې به سبا د خال خال وریځ وي او ورسره به د باران امکان وي. په کوئټا او بنو کې به خال خال وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 او کم نه کم 22 وي. په بنو کې به 28 او 22 او په کوئټا کې به 15 او 19 وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د کویټي روستي ځانمرګي برید پر ضد وکیلانو په ټول ملک کې د کار بندیز او اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استازي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې له مشر او د کمیټې له نورو غړو سره ویني.
ان شاء الله تعالی قبایل به د دغه جهالت نه د دغه قید ژوند نه او د دغه ناانصافۍ نه خلاصيږي.
په مومندو کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي باید فاټا سیکریټریټ په سیمه کې د پرمختیا لپاره د دوی نوکرۍ بحال کړي. دا چې د امن لپاره جوړ شوی لوبي د سولې په برخه کې څه رول لري 19 پروګرام د سولې په لور کې به ووره.
ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي د دوی هغه صحت لپاره د ډېره فائدہ ورکړي او بیا په نړیواله سطح باندې دا کوونه سره یو ځای کړي.
دا او نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د کویټي روستي ځانمرګي برید چې سباندې شپېته وکیلان پکې وشل شوي او پر ضد یې وکیلانو په ټول ملک کې د کار بندیز او اسلام آباد کې احتجاج اعلان کړی دی. وکیلان له حکومت غواړي چې د کویټي په ځانمرګي برید کې د وشل شوو وکیلانو له کورنیو سره کړې ژمنې دي پوره کړي او په دغه پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي. په دې احتجاج کې د قبایلي سیمو خیبر پختونخوا وکیلان هم ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیل د سراج زهیر په دې رپورت کې اورو.
د مشال ریډیو سره خبرو کې د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل چارواکو اویل چې دوی نن پټول پاکستان کې د کار بندیز اعلان کړی او د اسلام آباد افیټ کچرو نه با تر پارلیمان د ودانې پورې احتجاجي مارچ کوي او بیا به تر د یوې بجې پورې د پارلیمان مخې ته احتجاجي درنه ورکوي. د دې په وینا چې د کوټې د ځانمرګي برید پر ضد په 11 اگست پاکستان بار کونسل یو قرارداد منظور کړو چې پکې غوښتنه کړې وه چې صوبایي او وفاقی حکومت ته د وجل شو وکیلانو کورونو ته مالی امداد ورکړي او په دې پیښه کې ککړ کسان دي ونیول شي، خو حکومت د وادو باوجود تر دې دمه د وکیلانو لپاره سو نه کړل. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور های کورټ بار کونسل جنرال سکتر یوسف علی اوی:
مونږ بالکل د کوټې چې کوم زنګ رونو مشرانو سینیئر وکیلانو صاحبانو مونږ بالکل هغه سره یو، هغه مونږ لپاره یو ګایډنس او مونږ لپاره یو مجلې راخو. مونږ د غینا ډیر څه زده کړو، خصوصي توګه باندې کاسی صاحب او د غینا علاوه کاکل صاحب او نور چې څومره وکیلان دي، مونږ په سختو الفاظو باندې دا غندنه کوو، د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې دې ته زر تر زره کمپنسیشن ورکړي شي. کوم چې حکومت دې سره وعده کړې ده د دې د بچو د صحت او د تعلیم او د پرورش او د روزګار د باقی دا غور
یادوی د روان میاشتې په 8 نیټه په کوټه سیول هسپتال کې ځان مرګي برید شوی و چې پکې د عام ولس تر څنګ د 65 نه زیات وکیلان هم وجلې شوي وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا سراج صحیح رپورٹ مو اور دا دا پاکستان په پا پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازی نن د فاټا اصلاحاتی کمیټې له مشر او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د کمیټې له نورو غړو سره ویني. له دې وړاندې پرون د قبایلی سیمو ځینو د پارلیمان غړو ویلي وو چې یاد اصلاحاتی کمیټې وړاندیز کړي چې قبایلی سیمې دې په خبر پختونخوا کې شامل کړل شي. په کمی اسمبلی کې د کمی د قبائلی سیمو استازو پارلیمانی مشر حاجی شاہ جی گل وائی ہلا دا چې وزیر اعظم نواز شریف با 10 ستمبر پشپگما په قبائلی سیمو کې د اصلاحاتو اعلان وکړي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورٹ کې.
د قبایلی سیمو نه منتخب د پارلمان غړي با نن د ګل پورز د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات کوي. د خیبر ایجنسی نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا اصلاحاتي کمیټې غړو سره با په ملاقات کې په هغه سفارشاتو تفصیلي خبرې کوي کوم چې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې شوې دي.
پتیر پورز باندې به موږ او د حکومت طرف نه د 15 نمائندگان د چپاغه سرپرست عزیز سربراز نومو به ان شاء الله تعالی متفقات اور باندې به کوشش وکړي دوړو طرف نه چې موږ د ریفارم خپل منځ کې په کنسنسس باندې سره موږ په باندې متفق شو او په کنسنسس سره یې امپلیمنټیشن د پاره د بل حصہ هم کو. په دې کې د ټولو نه غټه خبره یو د جوډوشلی ایکستنشن دی، دویم فاټا کې شامل دو ریکمنډیشن هم په کې شته سټیپ وایز، دریم غټه خبره ان شاء الله تعالی قبایل به د دغه جهالت نه د دغه کید ژوند نه او دغه ناانصافي نه خلاصي.
د شاجی ګل افریدی په وینا چې امکان دی چې راتلونکي میاشتې په 16 نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلان کړي. د ذکر دا چې د فاټا نه منتخب غړو 13 میاشت هم ویلي وو چې په 14 اگست به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي، خو په یاد نیټه د وزیر اعظم لخوا داسې څه اعلان ونه کړی شو. د یادونې دا چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو راتلونکي په حق له خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلي دي چې پکې ویلې شوې دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکول او یا د ګلګت بلتستان په شان خود مختاري ورکول به د قبایلي سیمو لپاره ګټور نه وي، نو فاټا د مرحله وار په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شي. د تر څنګه په دغه سفارشاتو کې د اف سی آر خاتمه سره سره د پاکستان عدالتي نظام تر د فاټا غزولو او په راتلونکي کال کې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو هم ویلې شوې دي. دا د هم یاد وی چې فاټا لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې ده چې پکې د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجو او زاهد حامد شامل دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم موږ ته رائے راکول شي چې د مشال ریډیو خبرونه تاسو څومره خوښوي. او سرزو د یو بل ریپورت طرف ته، نن د ترهګرۍ مخنیوي لپاره جوړ شوی په کمی تګلارې د خبرو لپاره یو غونډه کیږي چې کې با د دې خبري چا چغستل کی چې تر اوسه پورې په قومي تګلارې څومره عمل درآمد شوی دی او په کې کوم خنډونه مخې ته دي. په دې اړه نور تفصیل د رابع اکرم خان په ریپورت کې.
په قومي اکشن پلان عمل درآمد لپاره د نننۍ غونډې په اړه د واکمن ګوند د سینټ غړي او د سینټ لپاره د دفاع د قائمه کمیټې مشر لیفټنن جنرال عبدالقیوم وایي کېدای شي چې نننۍ غونډه کې د قومي اکشن پلان په اړه د رابطو په دې لړ کې د خنډونو د استخباراتي معلوماتو په شریکولو د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې د نیکټا او د وسلوالو پټنسیونو او د دې پر ضد د کاروایۍ په معاملو غور وشي. دې زیاتوي
قومي اکشن پلان په اړه به موږ لا نور هم جذبې سره کار کول وي، ځکه چې دا کار لا ختم شوی نه دی او ځینې داسې سیزونه لکه د بهر ملکونو نه فنډنګ کېدل، د ناقانونه ګرځول شوو تنظیمونو هلې ځلې، د پولو د انتظام د سنبالولو مسلې، د پولیسو د صلاحیت سیوا کولو مسلې او دا شان د ادارو ترمنځ د رابطو مسله هم وه. نیکټا مو فعاله کړه او فنډونه مو ورته ورکړل، نو دا کار لا روان دی.
د نوموړي په وینا چې حکومت تر اوسه پورې 102 مدرسې بندې کړي او د بهر ملکونو نه راغلي 1 ارب روپۍ کنګل کړي دي. روانه میاشت کوټه د پیښې نه پس پاکستان وفاقي حکومت د ترهګرۍ خاتمې لپاره جوړ کړی شوی د قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان مؤثره عمل درآمد لپاره د یو اعلی سطحي کمیټې جوړه کړې وه چې مشري د قومي سلامتیا مشیر ناصر خان جنجوا ته ورکړې وه.
د رابع اکرم خان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې نن په اسلام آباد کې د قومي تګلارې چې نېشنل اکشن پلان کوم جوړ شوی او هغه د خبرو لپاره یو غونډه کیږي. او د دې نه وړاندې تاسو اوریدل چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استازي نن د فټا اصلاحاتي کمیټې له مشر او د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز او د کمیټې له نورو غړو سره ویني او دی وایي چې هیله ده چې وزیر اعظم نواز شریف به د ستمبر په 6 په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو اعلان وکړي. دا چې د قبایلي سیمو سیاسي مشران او زده کوونکي د فټا د اصلاحاتو په اړه څه وایي، زموږ همکار عمر دراز وزیر ورسره خبرې کړې دي، راسه چې ورته غوږ شو.
بنو کې پښتون سټوډنټ فیډریشن او شمالي وزیرستان مشرانو او ځوانانو وویل فاټا اصلاحات کمیټې چې کم سفارشات وړاندې کړي هغه د فاټا راتلونکي د بدلون په اړه دي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه سفارشات نور عملي شي او فاټا کې د ظالمانه قانون نور خاتمه غواړي چې په کمی اداره کې یو شي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې مشر او شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند غړی ملک نثار علي خان خپل وینا کې وویل
دا غننه د جشن د خوشی ورځو چې نن د پښتنه هغه یو ارمون پر کې دل کده او امید امید لري د زړه اواز یې دا میر حکومت پاکستان ته دا اپیل کی چې ملانډ دا نوې په خلک باندې چې دا څنګه وي چې دا کیمه سره پرشاد پارلیمنت ته مخ شکړی دی د کمیټې په دې دا من او ما ان عمل وشي که په دې سره عمل و نه شو ان شاء الله موږ به یو زبردست تحریک شروع کوي.
خلیل خان وای پښتانه نور په یو ځای کې دل غواړي او فاټا کې ځانګړې قانون نه بلکې د ملک آئین او قانون دې پر دوی حمله وشي.
میر مشرونه ډیر کوشش کړه په دا خبره باندې چې نن هغه ورځ میز ویني چې نن پښتونه په یو ځای کېږي چې قبایل او قبایل نشي بلل، فاټا او فاټا نشي بلل، دا ټول پښتونخوا بلل شي. میر چار پټ وته ویلې دي، همیشه مو وته ویلې دي کدا ش قانون وي یا دا ش علاقہ بلل شي بیا ته په لاهور باندې روالا په اسلام آباد یې روالا میش تیرې کو چې میش قانون آئین غوړي.
په دې اړه چې کلا مشال ریډیو د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي ساجد تورین او پختل نو دوی وویل د ډیر وخت نه هڅه وه چې فاټا خلکو ته خپل قانوني حیثیت ورکړل شي، نو د ده په وینا نن د خلکو خوشحالي په ځای دی او فاټا اصلاحات کمیټې سفارشات به د فاټا راتلونکي د بدلون په حمایت کې وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د د سند صوبې حکومت اعلان کړی چې دوی د سند مدارس رجسټریشن بل 2018 په نوم یو قانون د صوبایي کابینې نه منظور کړی چې له لارې به ټولې دینی مدرسې رجسټرډ کول شي او دغه مدرسو سره د کیدونکو مالی مرستو لپاره به تګلاره هم ټاکل شي. خو د ځینو دینی عالمانو په خصوصي توګه د جمعیت العلماء اسلام ډلې لخوا په دې قانون نیوکې شوي دي. د کراچۍ نه پی محمد عمران رپورټ لري.
د دې قانون لپاره د سند ایالت د اعلی وزیر مراد علی شاه د قانوني چارو سلاکار مرتضی وهاب په مشرۍ کې یو کمیټي جوړ کړی شوی کوم چې به حتمی قانون په 15 ورځو کې د صوبایي اسمبلی نه منظوري. مرتضی وهاب د دې قانون په اړه خبري غونډې ته د وینا پر وخت ویلي چې د دې قانون د جوړولو لپاره به دینی عالمان او پوهان هم د ځان سره یو کوي او بیا به حتمی قانون جوړی د حکم لپاره چې صوبایي کابینې ورته اجازت ورکړې ده.
مدارس کی فنڈنگ کے لیے اس قانون میں تجویز کی گئی
دیوائی د دینی مدرسو د مالی مرستو لپاره په دې قانون کې دا وړاندیز مخې ته راغلی چې سند ایجوکیشن فنڈ به جوړولې شي چې داسې د مدرسو سارنه په خشان سره وشي او د دوی سره مالی مرستې هم وکړې شي.
ان کی فنڈنگ کی جا سکے
د صوبایي کابینې لخوا د دې قانون مسودې د منظوري وروسته د یو شمیر دینی عالمانو او په خصوصي توګه د جمعیت العلماء اسلام ډلې لخوا په نیوکې مخې ته راغلی او د یک شنبې اتوار په ورځ د جمعیت العلماء اسلام فیډ مشر مولانا فضل الرحمان سند حکومت ته په یو وینا کې دړکه ورکړي چې که د مدرسو پر ضد کوم قانون راوړونو دوی به په هر ځای کې مخالفت کوي. په کراچۍ کې یو مدرسه چلوونکي سلیم الله مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت ویل چې د حکومت ته کال په کال د خپل فنډونو پوره پوره معلومات ورکړي.
د سره مدارس ته هیڅ قسمه فائدہ نه رسیږي. نن پورې په یو مدرسه هم په ترخګرۍ کې نه شامل شوی دا او نه ثبوت پر راغلی دی. آډیټ کیږي د تمامو ادارو او گورنمنٹ چې دغه منه چې مخکې کم قوانین دي ٹرسٹیز وی او کمیټیان وی این جی اوز وی تنظیمونه وی هغه باقاعده نگرانی ساتي او حکومت ته سالانه رپورټونه هم پیش کیږي.
د ذکر دا چې د پیښور په آرمی پبلک سکول د بری درستو جوړ قامی ایکشن پلان په ایجنډا کې په لسم نمبر د دینی مدرسو رجسٹریشن دی. د قامی ایکشن پلان شاوخوا دوه کاله تیرې دوه سند حکومت په لومړي ځل دا ګام پورته کړی. محمد عمران مشال ریډیو کراچی.
دا مشال ریډیو دا
دا محمد عمران رپورٹ تاسو اور دوریدن کو د دې نوړاندې مختصتا یو رپورٹ خبر کو چې د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استاذي نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې لمشر او د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز او د کمیټې لنور غړو سره ویني او په دې اړه به د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې کوي. دا وخت را سره د مشال ریډیو خبريال احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله که تاسو زما غږ اورې نو دا راته ووایئ چې د فاټا اصلاحاتو کمیټې چې کومه ده هغې خپله غونډه وکړه او که نه څه تفصیلات لرئ تاسو؟
انیسا بالکل د فاټا د پارلمان غړي چې کوم دي شهاب الدین او د غالب خان نه علاوه نور چې کوم نه د پارلمان غړي وو هغه نن د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار او د فاټا اصلاحاتي کمیټې مشر سرتاج عزیز او دغه کمیټې نور غړو سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړو. اوس نه لږه شیبه وړاندې دغه غونډه چې کومه وه هغه سر ته ورسېدله او د خیبر ایجنسۍ نه چې کوم منتخب د پارلمان غړی دی شاجی ګل افریدي د هغوی وینا تر مخه چې ملاقات کې وزیر اعظم ته چې کوم سفارشات وړاندې کړی شوي دي په هغې باندې تفصیلي خبرې وشولې. دا ملاقات چې کوم تیر څو ګنټو نه جاري وو هغې وینا تر مخه او په هر یو نقطه باندې چې کوم دی موږ سره خبرې وکړلې خو ځینې داسې نقطې وې چې موږ اختلافات په یو نقطه باندې زموږ لکه حکومت سره نشته دی او موږ چې کوم دی چې موږ ته کوم دا سفارشات وښودل نو هغې نه موږ مطمئن هم یو خو موږ بیا هم دغه دپاره چې د فاټا اولس ته نورې هم اسانتیاوې چې کوم دي هغه ورکړلی شي نو موږ ځینې تجاویز ورکړي دي او هغه تجاویز چې کوم دي هغه به په لیکلي فارم کې چې کوم دی هغه به موږ د کمیټې له ورکو او بیا به دغه تجاویز چې کوم موږ نور ورکو دا به بیا دغه کمیټې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږي او د هغې نه علاوه آرټیکل 240 کې چې کوم ترمیم خبره ده نو هغه به هم قومي اسمبلی ته راوړل کیږي او په هغې باندې به په قومي اسمبلی کې بحث کیږي چې آرټیکل 240 کې د ترمیم وکړل شي چې فاټا کې کوم دی چې کوم بدلون غواړي چې هغه وکړل شي. د شاجی ګل په وینا چې کوم اف سی آر قانون خبره ده د هغې د خاتمې خبره وشوله چې مطلب د دغه سیمې د دې په مکمله توګه خاتمه پکار ده ځکه چې دغه قانون د وجه نه قبایل چې کوم دي هغه ډیر متاثر کیږي لګیا دي او کمیټې چې کوم سفارشات تیار کړي دي نو په هغه کې هم دا خبره ده چې دغه قانون په مکمله توګه خاتمه غوښتنه کړې ده چې دغه قانون د دې سیمې نه ختم کړل شي او د پاکستان چې کوم عدالتونه دي دا نظام چې کوم دي دا د قبایلی سیمو پورې وغځول شي. دغه شان نور د دې په وینا چې مختلف کم پوینټونه دي نو په هغه باندې زمونږ خبرې وشولې. خوشاجي ګل دا ونه ویل چې هغه کومې نقطې دي چې په هغه باندې مطلب دی ویل چې لکه موږ سره په هغه کې خبرې اترې کول غواړو، خو چې بیا زمونږ د قومي اسمبلی کم غړی دی او د مسلم لیگ نون چې کوم دی د باجوړ جنسینه شهاب الدین هغه سره هم زمونږ خبرې وشولې. نو د هغه وینا تر مخه چې دا نقطې چې کومې دي موږ مخکې هم په دې باندې خبرې کړې دي، هغه کې لکه عدالتي خبره دی کوله چې دغه سیستم چې کوم دی ځکه چې وزارت قانون دی ته سمج را لګلې و چې تاسو په کم کم شي کې بدلون چې کوم دی د قانون په حواله سره لکه خبرې اترې نو دای موږ نه غوښتنی وي، خو ولې هغه دونه غټه خبره نه په هغه باندې لګي یو موږ کار مار روان کړی دی. خو باقي نور چې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو خبره شوله یا اف سی آر خبره شوه نو په هغه باندې خبرې اترې شوې دي او امکان دی چې وزیر اعظم چې کوم دی لکه په دې باندې خبرې اترې وروسته راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه وزیر اعظم دا اعلان هم کړي دا اصلاحات.
سمه ده، ډیره مننه احمد الله د معلوماتو را کولو. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو د خبریال احمد الله نه اوریدل چې پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازو نن د فاټا اصلاحاتي کمیټې له مشر سره لیدلې دي او د فاټا د اصلاحاتو په اړه خبرې ورسره وکړي. او اوس ورته د یو بل رپورټ طرف ته د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په پنځمه ورځ تړلې ده چې لږ یې د یادې دروازې سره نږدې په انګورو خټکو او نورو خوراکي شیانو بار په سلګونه ټرکونه له پنځو ورځو راهیسې ولاړ دي او خوراکي شیان پکې خراب شوي دي. په چمن کې سرحدي ځواکونو وړ مرز په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوستۍ دروازې پرانستلو په اړه د پاکستان او افغانستان امنیتي چارواکو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. د نور تفصیل لپاره د ایوب ترین دا رپورټ اورو.
د پولی د بندش له امله د افغانستان و غاړې ته پانګورو او خټکی بار په سلګونو لاریانې د تیر پنځو ورځو راهیسې ولاړې دي. د تجارو په وینا چې دا خټکی او انګور اوس د خوراک قابله نه دي پاتې شوي. دغه ډول په چمن کې د پاکستان په لور هم په سلګونو لاریانې او کنټینران په اوږدو کتارونو کې ولاړ دي. په دوی کې زیاتره لاریانې او کنټینران د افغان ترانزیت ټریډ او په افغانستان کې د نیټو ځواکونو لپاره په خوراکي توکو او نورو شیانو بار دي. په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې مشر انجینیر داود اڅکزی و مشال ریډیو ته وویل چې د پولې د بندش له امله د پاکستان او افغانستان و تجارو ته لوی زیان اوښتی دی. بیا په خاصه توګه د چمن هغه تجار چې په ویش منډی کې دوکانونه او مارکیټونه دي هغه هم د تیرو پنځو ورځو راهیسې بند پاته دي. ښاغلی اڅکزی د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د پولې د خلاصولو لپاره د سمدلاسه ګامونه پورته کړي چې دغه ډول تجار او عادي وګړي د نورو ستونزو څخه خوندي پاته د یادونې وړ ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دغه پوله هر ورځ د لسو څخه تر پنځلس زرو پورې خلک تګ راتګ کوي. په دوی کې زیاتره د چمن تجار دي چې په بیش منډي کې دوکانونه او مارکیټونه دي. دغه ډول د افغانستان د کندهار، هلمند او نور برخو څخه هم په سلګونو خلک و پاکستان ته راوړي. په دوی کې لویه کچه دغه ناروغان وي چې په کوټه او کراچي کې و علاج ته اړتیا لري. په چمن کې د ګاونډیو هیوادو ترمنځ پوله دغه وروسته وتړل شوه کله چې د پنجشنبه په ورځ و پاکستان ته څیرمه د افغانستان په سپین بول د کولسوالۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ او استقلال د ورځې په اړه یو لاریون راوتلی و. د لاریون ځینو برخوالو و بیش منډي ته نږدې پر باب دوستي یا لویه دروازه د ډبرو وارونه وکړل، چې ماتې کړې او د پاکستان کامی بیرغ ته د راکښته کولو وروسته اور ورکړی چې له امله پر پوله د دواړو هیوادو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شو او پاکستان د احتجاج په توګه پوله د خپلې خوا وتړله. د پولې د خلاصولو لپاره د شنبه په ورځ په چمن کې د باب دوستي پر دروازه د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو یو غونډه وشوه، خو د دوو ساعتو وروسته دغه غونډه بې څه نتیجې و پای ته ورسېده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کیم زما پس پوزیشن را گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر را گئے
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا هارون باچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال لیډیو تاسو سره اوس په خبرو کې د ماسپخین 3:30 بجې شوې دي. د مجید بابر نبلن خبرونه وورو.
نن په ټول پاکستان کې د وکیلانو اتحادیه یا بار کونسل د کوټه د ځانمرګي برید خلاف کاربندې اسماندې ده چې پکې یې د یوې ورځې لپاره له عدالتونو بایکاټ کړی دی. د پاکستان له بېلابېلو ښارونو څخه وکیلانو او قانون پوهانو په اسلام آباد کې احتجاجي لاریون کړی او د کوټه په برید کې له وژل شوو وکیلانو سره یې د یووالي څرګندونه کړې. د وکیلانو په لاسونو کې لوحې یا بینر نیولې وې او په اردو ژبه یې نارې وهلې چې وکیلان ژوندي دي. نن د قبایلی سیمو پارلماني غړو قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې د مشر سرتاج دي سره ملاقات کړي. په قومي اسمبلی کې د قبایلی نمائندګانو مشر حاجی شاهی ګل مشال لیدو ته ویلي چې په دغه ملاقات کې دوی هیڅ اختلافي خبرې نه دي کړې او د وزیر اعظم د سلاکار لخوا د قبایلی سیمو د آئینی اصلاحاتو په اړه باندې د تجاویز سره متفق دي. د سیم صوبایي حکومت وایي چې د مذهبي مدرسو د رجستریشن قانوني بل 2018 په نوم مسوده صوبایي کابینې منظوره کړې. د دې قانون له مخې ټولې دیني مدرسې رجستر کولی شي او دغه مدرسو سره د کېدونکو مالي مرستو لپاره به تګلاره جوړول کېږي. نن په اسلام آباد کې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د جوړ کړل شوي قومي تګلارې د جاج اخیستو په موخه یوه اساسي غونډه کیږي. د مشال ریډیو خبریاله د وزیر اعظم هاوس د بیان په حواله وایي چې په دې غونډه کې به تر دې دمه د شوي عمل درآمد جاج اخیستل کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بلوچستان په چمن سیمه کې د دوستۍ دروازه نن په 15 ورځ هم د هر ډول تګ راتګ لپاره بند ده. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي همکارۍ سازمان له سیکرټري جنرال ډاکټر ایاد امین مدني ترمنځ پرون په کابل کې ملاقات شوه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د واده په مراسمو برید یو ځانمرګي ماشوم ترسره کړی دی.
لن خبرونه د مجید بابر نواری د لوریدونکو سبا په اسلام آباد کې د سرال زهیر نوارو چې پاکستان زن رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دی.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک رسپانه خپل اداریه کې وایي فاټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورټ وزیر اعظم ته لیږلې دی چې پکې تجویز ورکړی شوی چې راتلونکو 15 کالو کې د قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. د ادارې په وینا چې دا تجویز له ټولو غوره او ښه تجویز دی ځکه چې قبایلي ولس د خیبر پښتونخوا صوبې د انتظام نه خبر دي او د دې تجربه هم لري. خو له فاټا اصلاحاتو لومړی د قبایلي لس رائے او اعتماد تر لاسه کول ډیر ضروری دی چې هغوی په صوبه کې د زم کېدو لپاره په کومو بدلونونو رضا دي. ادارې وړاندې لیکي کې وکتل شي نو د کمیټې دا تجویز هم ډیر ښه دی چې راتلونکي کال د فاټا کې بلدیاتي انتخابات وکړي شي. نو که دغلته بلدیاتي انتخابات وکړي شي نو د اصلاحاتو لپاره به لار نوره هم هواره شي. نو باید چې حکومت او ټول متعلقه چارواکي دې لړکی سنجیده او په احتیاط سره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د ماشومانو د اغوا کېدو پیښو کې د زیاتوالي له کبله مور او پلار ډېر له پریشانیو سره مخ دي او هم په دې وجه د خالی په ورځ په کراچۍ کې پمفلټ وویشل شوې چې پکې مور او پلار ته خبرداري ورکړی شوې وو چې خپل بچی دي پارکونو او نور د سیل ځایونو ته نه پرېږدي. همدارنګ په پنجاب کې هم حکومت ته د ماشومانو د تښتولو په حواله اتاتیا شکایتونه ترلاسه شوي. ادارې وړاندې لیکي دی لړکی پنجاب سند او خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د ماشومانو د تختولو د پیښو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي او د پولیسو په وینا چې یو شمیر تختول شوي ماشومان یې بازیاب کړي. د ادارې په وینا که څه هم یادو صوبو د ماشومانو د بازیابۍ یا د دې پیښو د مخنیوي لپاره کوششونه کړي دي خو د ماشومانو د اغوا کېدو په حواله چې په مور او پلار کې کومه یره ترخه پیدا شوي نو باید چې د دې تدارک وکړي شي او د ماشومانو د غیبېدو مسله یو حساسه مسله ده. د دې په مکمل توګه مخنیوي پکار دی ځکه چې د مسلې حل دا نه دی چې ماشومان یې راخوشي کړل. د مسلې حل دا دی چې د ماشومانو اغوا کېدل ودرول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ډان رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت د ترهګرۍ پیښو په وړاندې د جدي مبارزې د پرمخ نه وړلو لپاره نیوکې کیږي، د هیواد وګړي هم په دغه لړ کې خپلې سیموارې په سمه توګه نه پوره کوي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا له پاکستان افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو په وصیت لیکنه خپره کړې چې وایي هغوی ته باید بیړنې مرستې ورسول شي. د دواړو لیکنو مهم ټکي د هارون بچان اورو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي کله وی خو کله نه کله داسې بریښي چې د پاکستان ریاست په هغه هیواد کې د ترهګرۍ پیښو د لمنځه وړلو په کار کې جدي نه دی، نو له بلې خوا پاکستاني وګړي هم دغه موضوع ته هغه رنګ لازمه ده پام نه کوي. د پاکستان حکومت د پیښور پر یو ښوونځي د 2014 کال د دسمبر میاشت له وسلوال برید وروسته د هغه هیواد خلکو ته د ټلیفون یو شمیره ورکړه چې هغوی وکولی شي د ترهګرۍ په تړاو کوم مشکوک کس یا کار په اړه حکومت ته اطلاع ورکړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد قومي ادارې یا نکټا د تیر زیارت ورځې په غونډه کې دا خبره معلومه شوه چې د تیر جولای میاشت په لومړیو 20 ورځو کې پر دغه 1000 شمیره له شویو 8315 ټلیفونونو څخه یوازې 1000 جدي او له ترهګرۍ سره پر تړلو موضوعات ول او نور ټول جالي ول. لیکنه وایي دا ډیره د اندېښنې وړ خبره ده. نکټا 15 کسان چې هر یو یې تر 500 زیات ټلیفونونه د ادارې ته کړي ول او پیژندل او د پاکستان له مخابراتي ادارې سره د غستونزې له شریکولو وروسته د هغوی سیم کارتونه وروتړل. لیکنه زیاتوي پر دې سربېره چې خلک ښایي د حکومت د تنګولو په غرض یا د شمیرې ته زنګونه ووهي، قانون عملي کوونکي ادارې هر یوې ټلیفوني اړیکې ته باید بیدار واوسي او داسې وانګیري چې د ترهګرۍ د کومې پیښې په اړه دوی ته څوک خبر ورکول غواړي. بلخوا د ناروې د کډوالو چارو شورا تیره ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل زرګونه افغان کډوال چې تیره میاشت له پاکستان خپل هیواد افغانستان ته ستانه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې د مهاجرت نړیوال تنظیم IOM په حواله ویل شوي له پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر په ناڅاپي ډول زیات شوی چې د همدې تنظیم په خبره په تیرو 4 اونیو کې شاوخوا 6000 غیر راجستر افغان کډوال افغانستان ته بیرته تللي دي. د دې لپاره چې دا کډوال په پاکستان کې راجستر نه ول، افغانستان ته په ورتګ دوی ته د راجستر شو هغو په څیر مرستې نه ورکول کیږي. له دې بیرته ستنیدونکو کډوالو څخه اکثر یې ننګرهار ولایت ته مخه کړې. د ناروې د کډوالو چارو شورا وایي دا کډوال په ډیر بد وضعیت کې دي. په اعلامیه کې د افغانستان په حکومت کې د مهاجرینو او بیرته ستنیدونکو کډوالو چارو ریاست د شمیرو حواله ورکړل شوی چې ښایي د رواني اګست میاشت له 8 تر 14 نیټې پورې هر ورځ په اوسط ډول 2600 غیر راجستر کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د همدې شمیرو تر مخه د بیرته ستنو شوو افغان کډوالو له 3 څخه 2 برخې ماشومان دي. د ناروې د کډوالو چارو شورا اندېښنه ښودلې چې که بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو ته اړینې مرستې ونه رسول شي، ښایي هغوی ته په افغانستان کې ژوند کول لا هم ستونزمن شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
په عموماً ایجنسی کې د یو سلویختو کمیونټي سکولونو تازان وایي چې د قبایلي سیمو سیکرټریټ د اغي سکولونه 4 کاله وړاندې بند کړل او لاغ وروسته دغه استادانو په عدالت کې قانوني مقدمه هم وکړه او د بحالې حکم هم عدالت جاری کړ، خو عدالت خود عدالت دغه فیصله فاټا سیکرټریټ نه مني. دوی یو وار بیا د عدالتي فیصلې د سپکاوي پر سي د یو بل مقدمه په پیښور های کورټ کې کړی دا. استادان وایي چې باید حکومت دې ورته د مسلې حل کړي. تفصیل د شانواز ترګزینا ورو.
په محمود جنسای کې د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې هغوی د خپل سکولونو د بیا بحالې لپاره عدالتي مقدمه ګټلې ده، ولې د عدالت دغه فیصله د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څنګه نه مني. په کال 2012 کې د حکومت لخوا په محموندو کې 100 کمیونټي سکولونه بند کړل شوي، ولې 80 سکولونه بیا بحال شوي. د 100 سکولونو استادانو د خپل بحالۍ لپاره په عدالت کې انصاف وغوښت چې د روان کال د جون په 15 نیټه عدالت دغه استادانو په حق کې فیصله وکړه. خایسته زر نومې یو استاد چې په بایزو کې ډیوټي کوله وای چې هغوی د یادې نوکرۍ له وجې د سرکاري نوکرۍ نه هم پاتې شو، ولې حکومت ورله دغه کچا یا غیر سرکاري نوکرۍ هم ختم کړي.
هایکورت موږ له فیصله باقاعده راکړه، موږ سره آرډر شته، موږ چې کله ډایریکټریټ ته لاړ شو موږ ته ټال مټول کوي، کله څه وایي کله څه وایي. نو ډېر موږ ډېره دې ته ګیله ده، او زموږ ماشومان او زموږ چې کوم موږ یو ځوانان بیروزګار یو او مسلې موږ ته ډېرې پیدا شوې دي.
د دغه استادانو په وینا په هر سکول کې دوه استادان او یو خدمتګار وو. هر سکول کې د ماشومان شمیر له اویو نه زیات وو، خو د حکومت د فیصلې د نه منلو له وجې دغه ماشومان زیاتره بې تعلیمه او استادان او خدمتګار بیروزګاره دي. او بل خوا بیا دغه استادانو د فاټا سیکرټریټ په ضد په پېښور های کورټ کې د توهین عدالت مقدمه هم کړې ده. فیاض خان زیاتوي،
هغوی موږ د تاریخ راکړی 29 سپتمبر، موږ دا نه غواړو چې زموږ د مشرانو دې په عدالت کې ملک تنظیم وکړي، موږ دا غواړو چې یاره دغه 29 سپتمبر نه مخکې مخکې ملک دې زموږ اپوینټمنټ وکړي.
بل خو د قبایلي سیمو تعلیمي څانګه دغه استادانو ته وایي چې هغوی به د های کورټ د فیصلې په ضد د پاکستان په سپریم کورټ کې اپیل کوي، چې ګینې دغه استادانو د بیا بحالۍ فیصله دې ختم کړي. خو استادان وایي چې حکومت یو خوا ته تعلیمي ایمرجنسی د لاندې تعلیم عام کول غواړي، ولې بل خوا د هغوی د بیا بحالۍ په ضد هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د شانواز ترکزی رپورټ تاسو اورید. په برازیل کې د ریو اولمپکس لوبي بیګا د رنگارنګ تقریبات وروسته پایتا ورسېدلې. د ریو په مقابلو کې امریکا تر ټولو زیاتې د سرو سرو تمغې وګټلې. د دې وروسته بیا برتانیا په دویم نمبر او چین په دریم نمبر راغلی ده. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورټ تفصیل درته د یوې لنډې د مرسته وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د برازیل په ماراکانا سټیډیم کې د ریو اولمپکس لوبې بیګا د خوندورو تقریبات وروسته پایتا ورسېدې. د اگست په 28مه د ریو اولمپکس اختتامي پروګرام د کتلو لپاره شاوخوا 50,000 کسان راغلي وو. په دغه موقع لوبغاړو پریډ وړاندې کړ، او په 2000 کال کې د راتلونکي اولمپکس د قربتوب لپاره جاپان ته د یادو لوبو بیرغ ورکړل شو. د ټوکیو گورنر د اولمپکس د مشرنا بیرغ ترلاسه کړ. د ریو په مقابلو کې امریکا تر ټولو زیاتې د سرو زرو تمغې ګټلې. په دې برخه کې بیا بریتانیا په دویم نمبر او چین په دریم نمبر راغی. د رپورټونو تر مخه په ریو اولمپکس کې ډېرې یادګارې موقع هم مخې ته راغلي دي، چې پکې د 500 سرو زرو او یو د اوسپنې مډال اغوستونکي د 1.5 کلن امریکایي لامبوسن مایکل فلپس واپسي شامل ده. په لږه فاصله کې د تیزې منډې په مقابله کې له جمایکا سره تعلق لرونکي د نړۍ تر ټولو تکړه تیزه منډه وهونکي لوبغاړي یوسین بولټ خپل پوزیشن برقرار ساتلو سره د سرو زرو نورې درې تمغې ترلاسه کړې. دغسې د منډې په مقابله کې د جنوبي افریقا 26 کلن لوبغاړي ویدوان نیکریک د 400 میټرو د فاصلې لپاره د منډې وهلو سره د مایکل جانسن ریکارډ مات کړ. د کوسوو سره تعلق لرونکي مجلندا کلمندي په اولمپکس کې د خپل هیواد لپاره تاریخي ریکارډ جوړولو سره د ښځو د جوړو په مقابله کې د سرو زرو مډال وګټو، او د بالکن هیوادونو لومړی اولمپکس انعام وړونکي ښځینه لوبغاړي جوړه شوه. دغسې د تایک ونډو په مقابلو کې د ایران کیمیا علی زاده د مډال ګټلو سره د ایران لومړی ښځینه اولمپکس انعام وړونکي جوړه شوه. په دې لوبو کې بیا د جرمنی او برازیل ترمنځ د فوټبال لوبه هم ډیره دلچسپه وه، چې پکې برازیل جرمنی ته ماتې ورکولو سره د سړو د فوټبال په اولمپکس مقابلو کې په لومړي ځل بریا ترلاسه کړه او د سرو زرو مډال یې وړو. د ریو په اولمپکس مقابلو کې یوه ناخوشګواره پیښه هغه مهال رامخې ته شوه چې د مصر سره تعلق لرونکي اسلام الشهابي د جوړو مقابلې پر مهال له خپل اسرائیلي سیال سره د لاس ملاوولو نه انکار وکړ. د دې ترڅنګ په ریو مقابلو کې یوه بله تر ټولو بده خبره هغه وه چې د امریکا لامبوسن راین لوچټ ویل ډاکوانو ترې سامان اغوستی دی. که څه هم په ریو مقابلو کې کومه لویه بده پیښه ونه شوه، خو بیا هم د حفاظت په اړه اندېښنې موجودې وې. تاسو اوریدل چې په برازیل کې د ریو اولمپکس لوبې بیګا پایتا ورسېدلې. دا چې د امن خورولو او نفرتونو ختمولو لپاره لوبې څه رول لري، په دې موضوع په زمونږ د همکار بشیر ګواخ د سولې په لور خبرونه کې باز شوې ده. راځي چې ورته غوږ شو.
د سولې پر لور
په پښتنو سیمو کې په دې وروستیو کې اکثره سیالۍ د امن خورولو تر عنوان لاندې کیږي، نو آیا لوبې د سولې لپاره د خلکو په هڅولو کې مرسته کولی شي؟ دا د نن ورځې د سولې پر لور خپرونې موضوع ده. زه بشیر ګواخیم، هرکلی مو کوم.
مونږ نړۍ و پیژندلو مونږ نړۍ و پیژندلا مونږ نړۍ و پیژندلو مونږ نړۍ و پیژندلا لوبه دلا لوبه دلا نړۍ و زلې دلا لوبه دلا لوبه دلا نړۍ و زلې دلا د کرکټ ملې لوب دلا لوبه دلا لوبه دلا د کرکټ ملې لوب دلا لوبه دلا لوبه دلا نړۍ و زلې دلا نړۍ و زلې دلا نړۍ و زلې
د افغانستان کرکټ لوبډله د خلکو د رایې ځای کولو او جګړه ځپلو ته د هیلو ورکولو تر ټولو تازه مثال بلل کیږي. د افغانستان د اوسنی رسمي ملي کرکټ لوبډلې بنیاد په 1995 کال کې ایښودل شوی و. تر 2001 کال پورې اکثرو افغان لوبغاړو د کډوالۍ په ژوند کې په پېښور کې لوبې کولې. په تیرو 11 کلونو کې افغان کرکټ لوبډلې دا ویسټ انډیز او بنگلاديش په شمول غنو خو لوبډلو ته ماتي ورکړي. همداراز په کور دننه په زورګونو لوبغاړي په کرکټ کولو بوخت دي او غن لوبغالي یا میدانونه هم جوړ شوی دي.
دا لوبد کرکٹ تک زوانان وے گٹی دا لوبد کرکٹ تک زوانان وے گٹی دا لوبد کرکٹ تک زوانان وے گٹی
ابا نان وے گٹی ابا نان وے گٹی ابا نان وے گٹی ابا نان وے گٹی
داس سرپ سرپ ہر میدان بے گتی ہم داس سرپ سرپ ہر میدان بے گتی
آپا نان بے گتی آپا نان بے گتی آپا
کله هم چې افغان ملی لوبډله سیالي لري نو په زرګونو افغانانو کتو ته ورځي او کله چې لوبډله بریالۍ هیواد ته ستنه شي نو له بیلابیلو سیمو څخه په زرګونو خلک هوایی میدان ته هرکلی ته وځي. د افغان کرکټ ټیم پخوانی لوبغاړی او اوسنی مرستیال روزونکی رئیس احمدزی د سولې پر لور خبرونې ته وایي چې کرکټ د افغانستان لپاره یوازې یوه لوبه نه بلکې د جګړه ځپلو خلکو ترمنځ د مینې زیاتولو یوه وسیله او نړیوالو ته دا ښودل دي چې افغانان له ټوپک څخه ستړي دي او سوله یې پیغام دی.
لوبي د داسې یو زمينه برابرۍ د ځوانانو لپاره چې دوی سره مصروف وي د دوی هغه صحت لپاره دا ډېره فائدہ ورکوي او بیا په نړیواله سطح باندې دا کوونه سره یو ځای کوي. که تاسو دغه د کرکټ مثال که زه درکم نو تاسو به کتلي چې په شروع کې چې په افغانستان کې څوک کرکټ سره دومره خلکو بلتیا نه لرله نو عمر د کرکټ لوبغاړي چې سره یو ځای شول د مختلفو ولایتونو سره راغله هغوی سره وپېژندل د هغوی فامیلونو سره وپېژندل د هغوی نورو دوستانو یاران دوستانو سره وپېژندل یعنی یو 10-12 کسانو نه خبره زرهاوو کسانو ته لاړه او بیا چې په نړیواله سطح باندې چې افغانستان دغه لوبې ترسره کړلې او دغه نن په د کرکټ په نړۍ کې چې د افغانستان کوم مقام ده نو اوس دوی ټول افغانستان سره یو ځای که په هر ځای کې د افغانستان لوبه وي که هر یو قوم سره که هر یو زبان سره څوک تعلق لري ټول دغه کرکټ ګوري د کرکټ د لوبغاړو نه خبرېږي یو بل سره خوشحالي ورسره لمانځي کله چې هم وګټل شي په مزار کې هم خوشحالي لمانځل کېږي په هرات کې هم لمانځل کېږي په ننګرهار کې په خوست کې په کندهار کې او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دغه خوشحالي لمانځل کېږي نو همدغه د سولې په راوستو کې د یووالي په راوستو کې ګومان کوم چې ورزش ډېر یو مهم رول لري او لن مثال دغه کرکټ د اوس او د ما په یاد چې تاسو یقین وکړي چې کله د موږ پاکستان سره میچ وو او هغه میچ په ژوندۍ بڼه باندې خپرېده په داخل د افغانستان کې او بیا زه چې په خپله په شارجه کې زه ورته ناست وم هلته نو ډېر خلک ما ولیدل د افغانستان مختلف قومونه ما ولیدل چې په ډېر یو وړوکي ځای کې سره ناست وو او د میچ ننداره مو کوله نو چې ورغلو هلته هم کتل نو هیڅ هم بل خبره نه کوله. هر یو د افغانستان زنده باد او د لوغړو د تشویق لپاره دوی چغې وهلې، د افغانستان زنده باد نارې وهلې، او د افغانستان د بریاو لپاره دوی دعا کولې. نو ما هلته هم فکر وکړو، یعنی که ورزش ته د افغانستان دولت ورته پاملرنه وکړي، یعنی دا ډېر څه کولای شي چې په نورو کارونو کې په ډېرو غټو پیسو باندې هم نشي ترسره کېدلی.
احمد، په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې اوس کرکټ لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه په مختلفو ځایونو کې لمانځل کېږي چې څوک لوبې وګټي، نو دا د ځوانانو دپاره د جګړو نه د راګرځولو دپاره، د بدو کارونو نه د راګرځولو، د نشو نه راګرځولو لپاره څومره ضروري دي؟
یعنی په یو لحاظ باندې که وګوري، مونږ باندې هم دغه د وزګارتیا وخت تیر شوی ده چې مونږ به کار نه کوو. نو چې کار به نه کوو نو مختلف ذهنونه به غلطو کارو خواته وختل، سوچ ځکه چې کار به نه وو. نو چې کله یو سړی وزګار شي بیا مختلف سوچونه دسی. نو دغه کرکټ او ورسره په څنګ کې نورې لوبې چې الحمدلله په دغه اخرو کې چې په افغانستان کې څومره پرمختګ وکړو، هغه د فوټبال وو، هغه د کرکټ وو، هغه د بوکسینګ وو، هغه د پهلواني وو، هغه د سکوهنې په کې وو. نو د افغانستان خلک، ښه خبره دا ده چې د افغانستان خلک اوس د ورزش په اهمیت باندې پوه شو. ګومان کوم دغه جنګونو تر ډېره حده پورې زمونږ دغه مشران چې دي دغه چې کارو څخه لري ساتلي وو، او د ورزش په اهمیت باندې چې دوی نه پوهېدل، دغه د جنگونو وجه وه، غربت وجه وه چې په داخل د افغانستان کې وه، خلک بیکور وو، په نورو هیوادونو کې اوسېدل. نو دغه ټول مصیبتونه چې وو هغه ټول د جنگ له وجې نه وو.
د سولې پر لور
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې هم د بیلابیلو لوبو سیالۍ کیږي. فواد افریدی د والیبال لوبغاړی دی. دی وایي لوبې خلک د جنگونو په محل ژوند کولو ته هڅوي.
گیم د صحت لپاره هم ډېر ښه شی، او د امن د راوستو د ټولنې یو ښکلی ځای هغه لوبه ده. چې په لوکا کې امن وي او په لوکا کې لوبه کیږي، نو خامخا هغه لوکي خلک هم ته اطمینان وي، او په هغه کې وي د امن او د ورورولۍ. لکه گیم یو داسې شی دی چې په دې سره ورورولۍ ډېره ښه جوړېږي. هغه ته په هر گیم کې وکړي، نه کې صرف والی بال، هغه ته فوټبال وکړي، هغه کرکټ وکړي، نو په هغه کې چې څومره لکه ملګري سره ملو شي، مخالف ټیمونه سره ملو شي، د هغې نه پارتنرشپ شروع شي، نو هغه ته ډېر وخت وخت تېر بیا هغه ورورولي او هغه سره کوي. نو دا لکه امن د ټولنې هغه ته ذریعه لوبارو.
د جګړو په مخ پیولو لپاره وسلوالې ډلې ځوانانو ته ضرورت لري. پوهان په دې باور دي چې شرخوخي ډلې اوزګار ځوانان په اسانۍ سره ګماري. فواد افریدی وایي همدغه وجه ده چې په قبایلي سیمو کې د سیالیو کول ډېر ضروري دي.
لکه په یو شي کې مشغول وي، نو هم خو سبا نه غلط کول نه پام کیږي، نه نشو ته مشغول به پام کیږي، او لوبه خو داسې شي چې لوبه ته کوي نه څه ډالري بيزي وي، نو هغه نورو غلط کول نه هم څه مانی وي، او د نشو نه هم مانی وي، د فضل ګرځېدنه ته هم مانی وي، په کوڅو کې او درځل نه یا غلط ګرځېدل.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په نړیواله کچه هم داسې ګڼ مثالونه شته چې د امن پر راوستلو او مینې خورولو کې لوبې مهم کردار لوبي. تر ټولو څرګند مثال د جنوبي افریقا دی. په جنوبي افریقا کې له 1948 څخه تر 1994 کال پورې اپارتاید نظام حاکم و. اپارتاید بلتون ته وایي چې پوهانو یې په جنوبي افریقا کې تشریح د داسې یو دولت کړي چې خلک پکې جلا او بې اتفاق وي. په دغه کلو کې اقلیت سپین پوستي حاکم وو، او اکثریت تور پوستو ته حقونه نه ورکول کېدل. د دوی لپاره تعلیمي او روغتیایي سہولتونه د نش برابر وو، او د سیاست کولو اجازه یې هم نه درلوده. د دې تعصب خلاف تور پوستو وخت په وخت خپل غږ پورته کاوه، خو په 1950 کلونو کې د دوی مقاومت ډیر زور واخیست. نیلسن منډیلا په جنوبي افریقا کې د تور پوستو لپاره د برابرۍ او ټولو قومونو لپاره د یو شان حقونو د عدم تشدد د تحریک د سرلارې په توګه راڅرګند شو.
So I sing a song for Madiba, Mandela.
Ah. 30 years and we see one man
March for take freedom hand, freedom fighter, he will guide us, love it can unite.
نوموړی د سپین پوستي ولسمشر په شمول د سیاسي اشرافیه خلاف نه و، خو غوښتل یې چې ټول وګړي یو شان حقونه ولري. هغه د ویش کلنو زندان، ډیرو زیاتو شکنجو او هلو زلو وروسته په دې وتوانید چې د هغه مهال د جنوبي افریقا حکومت تور پوستو ته په حقونو ورکولو قانع کړي. کله چې په 1994 کال کې جنوبي افریقا کې ټاکنې وشوې او د منډیلا افریقا کانګرس ګوند وګټلې، نو ویره دا و چې د تور پوستو په حکومت کې به له سپین پوستو څخه د بدل اخیستلو په ترڅ کې تشدد او جنگونه رامنځته شي. خو نیلسن منډیلا په بریالۍ توګه له بېلابېلو لارو کوښښ وکړ چې د افریقې د ټولو قومونو او په ځانګړي ډول د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځ تعصبونه ختم کړي.
ما د سپین پوستو د زورواکۍ پر ضد مبارزه کړې ده، ما د تور پوستو د تسلط پر ضد مبارزه کړې ده. په خپلو کې په مینه د ټولو انسانانو ژوند کول زما هغه فکر دی چې امید لرم د عملي لیدلو لپاره ژوند وکړم. خو خدایا که ضرورت و زه د دې لپاره مرګ ته هم تیار یم.
د بی بی سی په یو مقاله کې راغلی چې نیلسن منډیلا ښایي د نړۍ لومړی سیاسي مشر وي چې لوبې د خپلو خلکو د یو ځای کولو او نفرتونو کمولو لپاره وکارولې. هغه د ښه اغیز لپاره د لوبو استعمال ته په زندان کې هغه مهال پام وکړ چې نورو بندیانو به په خپل منځ کې لوبې کولې. دغه لوبو د اوسپنیزو دروازو په تنګو خونو کې بندو سړو ته د ازادۍ احساس ورکوه. منډیلا لخوا د لوبو ډیر عملی اغیز هغه مهال ولیدل شو کله چې نوموړی نه یوازې آزاد بلکې د جنوبي افریقا ټاکل شوی ولسمشر و. دا 1995 کال و. د جنوبي افریقي رګبي لوبډله چې له یوولس لوبغاړو څخه یوازې یو یې تور پوستی و او د سپین پوستو د قدرت نښه ګڼل کېده، د نیوزیلینډ په وړاندې په پایلوبا یا فاینل کې په جوهانسبرګ کې لوبېدله. نیلسن منډیلا په شعوري توګه د جنوبي افریقا د رګبي لوبډلې د شین او نارنجي رنګ جامې واغوستلې. دغه جامې په تور پوستو کې د سپین پوستو د واکدارۍ او غرور نښه بلل کېدله. لوبا جنوبي افریقا وګټله چې لکبلې تور پوستي او سپین پوستي ټول د خپل هواد لوبډلې تر شا ودرېدل. ډیرو لیکوالانو لیکلي چې د منډیلا دغه کار د جنوبي افریقي د خلکو ترمنځ یووالي لپاره دومره لوی کار وکړ چې په لسګونو تقریرونو، ناستو او غونډو نه وکړي. نیلسن منډیلا کلونه پس په خپل یو تقریر کې وویل،
سپورت هاز د پاور ټو چینج د ورلد.
لوبې د نړۍ د بدلولو قوت لري. دا له بل هر څه څخه زیات د خلکو د یووالي زور لري. دا پر خلکو د اغیز کولو قوت لري. لوبې ځوانانو سره د هغوی په ژبه خبرې کوي. دا هغه مهال هیلي او امید راوړي چې مایوسي خوره وي. لوبې د نسلي امتیاز او تعصب ختمولو لپاره له حکومتونو ډیر زور لري.
او همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پاتې رسیدي. تر بلې ونی در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
ਸੇਰੇ
قافلی جوړ کړی زموږ خلکو تا پتکی جوړ کا بخوب کې تو